افغانستان. از شنونده عزیز رادیو آزادی، باز هم شما را به عکس دیگر از برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگیم که در این ساعت بخشی از پروگرام زیر آسمان کبود براتون داریم و در این برنامه که دیروز گذشته از رادیو آزادی به طور مستقیم پخش شده در ارتباط به کابینه جدید آقای کرزایی که به ولسی جرگه افغانستان معرفی شده بحث مفصله داریم. اما در سر ساعت توجهتون را به خبرهای افغانستان و جهان جلب می‌داریم که جاوید نعیمی براتون تقدیم می‌کنه.
نخست سرخط خبرها، قرار است ناتو کنترل زندان بگرام را با مقامات افغان بسپارد. حزب سوسیال دموکرات آلمان اعلان کرده که به زودی کنفرانس را در مورد افغانستان دایر می کند و 6 تن به خاطر قاچاق مواد مخدر در ایران اعدام شدند. مشروع خبرها، به نقل از وزارت دفاع افغانستان، قرار است ناتو کنترل زندان بگرام را به مقامات افغان بسپارد. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از مقامات این وزارت گزارش داده که قرارداد سپردن مسئولیت امنیتی این زندان به حکومت افغانستان به روز شنبه امضا شد. گفته می شود که پس از 2 ماه محافظین افغان در این زندان جابجا خواهند شد و این پروسه در پایان امسال خاتمه خواهد یافت. گروه های حقوق بشر می گویند که زندان بگرام با معیارهای بین المللی موافق نبوده و زندانیان در آنجا قربانی تحقیقات مستبدانه هستند و هیچ منبعی منصفانه برای رسیدگی اتهامات وارده به آنها وجود ندارد. در حال حاضر 750 تن در زندان بگرام زندانی هستند. حزب سوسیال دموکرات آلمان اعلان کرده که کنفرانس را در مورد افغانستان با شرکت رنگین دادفرس پنتا وزیر خارجه و کاترین هاشتون مسئول امور خارجی اتحادیه اروپا دایر می کند. قرار است این کنفرانس به تاریخ 22 جنوری یعنی یک هفته قبل از کنفرانس لندن برگزار شود. فرانک والتر شتاین مایر وزیر خارجه اسبق آلمان که حزب سوسیال دموکرات آن کشور را رهبری می کند از خروج نیروهای آلمان از افغانستان دفاع کرده است. آلمان در حال حاضر تقریبا 4500 عسکر در افغانستان دارد. یک سرباز ناتو در نتیجه انفجار مواد منفجره دستساز در جنوب افغانستان کشته شده است. تا حالا در مورد هویت این سرباز و محل دقیق حادثه و وقت آن گزارش پخش نشده، اما با این عسکر تا حالا 9 تن از نیروهای بین المللی در 10 روز اول سال 2010 میلادی کشته شدند. بر اساس گزارش ها 500 تن از عساکر خارجی پارسال در نتیجه انفجارهایی کشته شدند که در آن از مواد منفجره دستساز کار گرفته شده بود. انتظار می رود ایالات متحده امریکا در عرصه زراعت افغانستان تعهد به همکاری کند. مقامات وزارت زراعت و مالداری افغانستان با ابراز این مطلب می گویند که استراتژی جدید را به هدف تقویت زراعت و مالداری در این کشور تهیه کرده و به اجرا گذاشتند. مجید الله قرار، مشاور رسانه های وزارت زراعت، در مورد برادی آزادی گفت که از امریکا و سایر کشورهای کمک کننده به افغانستان نیز در مورد کمک های را جلب می کنند.
هدف عمده ما ای خواهد بود که ما همی انسجام را که مورد نیاز است و بسیار ضروری است برای فعالیت های در سکتور زراعت ای را تامین نموده بتانیم و کمک هایی که از طرف ایالات متحده امریکا صورت می گیره ای کمک ها با وجه موثرترش و در ساحات اولویتی که برای ما و توافق قبلا صورت گرفته سرش در همون ساحات اولویتی به مصرف برسه.
قرار است وزیر زراعت امریکا به زودی وارد کابل شود تا در زمینه تقویت رشد زراعت با مقامات افغان صحبت کند. در این میان دهقانان افغان خواهان توجه بیشتر به عرصه زراعت در افغانستان هستند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده که 6 تن به خاطر قاچاق مواد مخدر در آن کشور اعدام شدند. گفته می شود که حکم اعدام آنها در زندان اصفهان به اجرا گذاشته شده است. بر اساس ارقامی که از سوی خبرگزاری فرانس پرس تهیه شده، از آغاز سال 2010 میلادی تا حالا 9 تن در ایران اعدام شدند و این در حال است که پارسال مقامات ایرانی 270 تن را اعدام کرده بودند. یک هشدار دیگر این بار مسافرین طیاره امارات را نگران ساخت. به همین ارتباط پلیس بریتانیا یک سرنشین طیاره را که از خطر بم هشدار داده بود متهم شناخته است. این هشدار وی باعث شد که یک پرواز شرکت هوایی امارات از لندن به دوبی لغو شود. یک مرد 58 ساله دیگر نیز که الکل نوشیده بود به ارتباط در این قضیه در عین پرواز متهم شده است. این دو تن پس از آن کشدارهایی را متوجه عملی پرواز ساختند، از سوی پلیس از داخل طیاره خارج ساخته شدند. این حادثه زمان واقع شد که طیاره شرکت امارات با 331 مسافر میخواست از میدان هوایی ایتروی لندن پرواز کند. پس از هشدارها تمامی سرنشینان طیاره را ترک کردند، اما در جستجوی مقامات نشانه از خطر پیدا نشده است. هشدار در یک طیاره دیگر در حال صورت می‌گیرد که به دنبال تلاش ناکام یک مرد نایجیریایی در طیاره آمریکایی که از آمستردام به دیترویت ایالات متحده می‌رفت، تدابیر شدید امنیتی در پروازها به اجرا گذاشته شده است. عراق در مورد شرکت 15 حزب سیاسی در انتخابات آن کشور تصمیم می‌گیرد. قاسم العبودی سخنگوی کمیسیون انتخابات عراق می‌گوید که در جریان چند روز فیصله خواهد شد که در انتخابات ماه مارچ این احزاب شرکت کنند یا خیر، زیرا آنها به ارتباط با دیکتاتور آن کشور صدام حسین متهمند.
والله احنا وصلنا الكتاب اللي وصلنا على 3 كيانات فقط.
تصمیم را که ما دریافت کردیم درباره سه سازمان است. ما به سه محکمه قانون اساسی به خاطر سوالات در مورد قانونی بودن این تصمیم عریضه کردیم. فکر می کنم که درباره این موضوع در همین هفته تصمیم گیری خواهد شد. عراق از سالها برای از بین بردن خشونت‌های فرقه‌ای میان شیعیان و سنی‌ها تلاش دارد. در این میان صالح المطلق یک سیاستمدار سنی مذهب گفته که او هدف قرار گرفته است، زیرا شهرت او حکومت حاکم شیعیان را در عراق با هشدار روبرو ساخته است. ترکمنستان روند انتقال گاز به روسیه را اثر گرفت. شرکت دولتی گازپروم روسیه می گوید که این اقدام ترکمنستان پس از وقفه 9 ماه به روز شنبه به اجرا گذاشته شد. سرگی کاپریانوف سخنگوی شرکت گازپروم در صحبت با رادیو صدای مسکو گفته که تمامی مسائل در سر راه تامین گاز با ترکمنستان حل شده است. ترکمنستان که در هر ماه تقریبا 1 میلیارد دلار را به خاطر قطع گازش از دست داده، با خشم بالای مسکو اتهام وارد می کند که باعث قطع واردات گاز از این کشور شده است. روابط روسیه و ترکمنستان در حال تیره خوانده می شود که ترکمنستان تصمیم دارد تا بازار نو گاز را در چین و ایران توسعه بدهد. بر اساس قرارداد نو، روسیه تا 30 میلیارد مکعب گاز را همه ساله از ترکمنستان خریداری خواهد کرد که این ارقام پایان تر از سالهای گذشته است. و تیم فوتبال کشور توگو از شرکت در تورنمنت جام ملت‌های آفریقایی محروم شد. این موضوع پس از حمله مسلحانه بالای بس حامل ورزشکاران این تیم در هانگولا صورت گرفت. سه تن به شمول معاون مربی، مسئول مطبوعاتی این تیم و راننده بس در یک کمین که در ولایت کابیندای هانگولا صورت گرفت کشته شدند. 7 تن دیگر به شمول یک بازیکن همین تیم هم در رویداد زخمی شدند. جدایی طلبان هانگولا به این حمله مظنون شناخته شده بودند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی. خبرها و برنامه های ما در اینترنت قابل دسترس است. آدرس ما است azadiradio.com و حالا هم تکرار برنامه زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او عزتمن اوریدونکو، السلام علیکم. زه اسمت سروان او قادر حبیب مو په دې ترشنه اسمانلاندی پروگرام کې په خدمت کې یو. د افغانستان د ولسمشر دوهم راستیال کریم خلیلی د کابینې شپاړس غړي ولسی جرګې ته معرفي کړل. تیرونه په همدې ورځ ولسی جرګې د شاغلي کرزي د کابینې ولس پیشنهادي وزیران رات کړل. ځینو څارونکو ګمان کاوه چې ولسمشر کرزی به یو شمېر رد شوي وزیران په دوهم ځل نورو وزارتونو ته ونوموي، خو څرګنده شوه چې یو مخ نور کسان نومول شوي. په دغو نومول شویو وزیرانو کې څو تنه داسې کسان شته چې پخوا یې هم په کابینه کې غړیتوب درلود، خو ډېرې نوي کسان دي. په دې خبرونه کې به زموږ درانه میلمانه ووایي چې دا کسان تر څه حده د هغو چوکیو لپاره چې دوی ورته وړاندیز شوي وړه او مناسب دي. آیا ولسی جرګه به دوی ته رای ورکړي او ضمناً دا کسان په کومو معیارونو نومول شوي دي؟ چرزل جنو وکیلان او کرکتون کو ویل چې یو شمیر وزیران د هغو سهمیو پر اساس معرفي شوي چې د دوی په وینا شاغلی کرزی تر انتخاباتو مخکې له جنو ډلو سره دا سهمی منلی وي. په نننۍ خبرونه کې به زموږ میلمانه په دې حقله نظر څرګند کړي، خو مخکې در دې چې اصلي بحث پیل کړو، قادر حبیب به د کابینې دغه د شپاړس وزیران چې نن معرفي شوي د دوغوی نمونه تاسو ته واخلي چې کوم کسان د کومو وزارتونو لپاره نومول شوي دي.
بله، تشکر از شما آقای سارون، و ما هم بنابه خود خدمت شنونده عزیز رادیو آزادی و مهمانان برنامه ما عرض سلام و ادب دارم. دکتر زلمه رسول، وزیر پیشنهادی امور خارجه، حبیب الله غالب، وزیر پیشنهادی عدلیه، دکتر محمد هاشم عصمت اللهی، وزیر پیشنهادی تحصیلات عالی، دکتر محمد یوسف نیازی، وزیر پیشنهادی حج و اوقاف، انجینیر محمد بشیر لعلی، وزیر پیشنهادی فواید عامه، دکتر سریا دلیل، وزیر پیشنهادی صحت عامه، عبدالهادی ارغندیوال، وزیر پیشنهادی اقتصاد، محمد هادی حکیمی، وزیر پیشنهادی تجارت و صنایع، جارالله منصوری، وزیر پیشنهادی احیا و انکشاف دهات، آمنه افضلی، وزیر پیشنهادی به امور کار اجتماعی و شهدا و معلولین، انجینیر عبدالرحیم اوراز، وزیر ترانسپورت و هوانوردی، پلوشه حسن، وزیر پیشنهادی امور زنان، انجینیر عبدالرحیم، وزیر پیشنهادی امور مهاجرین، ارسلا جمال، وزیر پیشنهادی امور سرحدات و قبائل، زرار احمد مقبل، وزیر پیشنهادی مبارزه با مواد مخدر که اینا قبلا در کابینه آقای کرزی به حیث وزیر داخله کار کردن، و انجینیر سلطان حسین ساره، وزیر پیشنهادی انکشاف شهری.
رفت سه که تاسی پا مجموع که دده نوی لس پای ارتباط زموج آوریدون که تو ویس ستاسو نظر سده.
به نام خدا، با سلام بر شما و بینندگان عزیز رادیو. کابینه جدید پیشنهادی که در واقع بخشی از کابینه اخیر می باشه، چند ویژگی استثنایی تر داره. یکی این که همه چراهای معرفی شده نو هستن. در کابینه که پیشتر اعلام شده بود، از 24 عضو اعلام شده 13 تای آنها وابسته به کابینه پیشین بودند که 6 تای از آنها رأی آوردند و 7 تن دیگر رد شدند، اما این بار همه اعضای تازه معرفی شده نو هستند. دومین نکته بلند بودن سطح تخصص نامزد وزیران جدید نسبت به نامزد وزیران پیشتر هست. تنها شاید 2-3 تا لیسانس در میان نامزدان جدید وجود داشته باشد، اما بیشتر آنها در سطح ماستری و دکترا هستند و این نشان دهنده این هست که این بار به مسئله تخصص بهای بیشتری داده شده است. نکته جالب سوم این هست که کمرنگ بودن وابستگی عضوهای معرفی شده به جریانهای سیاسی، به ویژه جریانهای سنتی یا تنظیمهای جهادی است. در میان اعضای جدیدی که معرفی شده است، شاید تنها ما 2 تن را میشناسیم که از فعالان جریانهای سنتی هستند، که یکی به تنظیم جمعیت اسلامی بسیار نزدیک است و یکی به حزب اسلامی، اما باز این 2 تن از چراهای علمی هم هستند که در گذشته بیشتر به فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی مشغول بودند در تنظیم‌هایشان. و باز هم اضافه کنیم که پس از 30 سال، یعنی از کودتای 1357 تا اکنون، شاید برای نخستین بار هست که در کابینه جدید افغانستان گرایش های سنتی بسیار کمی رو میبینید. البته شاید عضوهای معرفی شده به نوع علاقه و تمایل به جریان های سیاسی گوناگون داشته باشند، اما قدر مسلم این است که از فعالان سیاسی نیستند. چون این کابینه را یا شبیه به آن بیشتر ما برای یک بار در سالهای اخیر حکومت دکتر نجیب دیده بودیم که خالقیار صدر اعظم بود و کابینه را بیشتر خواست ایجاد بکنه که وابستگی سیاسی بسیار کمتر داشته باشه. مسئله دیگر این هست که حضور 3 زن در کابینه است. در گذشته ما شاهد بودیم که تنها حضور زن در وزارت زنان بود، که انتقادهای هم بود که این بیشتر شاید به خاطر نقش سمبولیکی که به زنان قائل هستن می باشه، اما این بار در کنار وزارت زنان 2 وزارت که به هر حال وزارتخانه کاری است، به ویژه وزارت صحت عامه که یک وزارت خدماتی و مهمی هست، میبینید که زنان معرفی شدن. این در تاریخ سیاسی افغانستان در واقع یک گام بیشتر رو به جلو هست. اما یک تفاوت دیگر که در واقع چهارمین تفاوت میباشه این است که در کابینه که بیشتر معرفی شد، از 20 چند عضو کابینه 24 تا معرفی شدن، یعنی تنها یک وزارت خارجه نامزد وزیری نداشت. اما این بار علی رغم تاکید پارلمان بر این که همه عضوهای کابینه باید معرفی شوند، دو عضو کابینه هنوز معرفی نشدند که وزارت‌های انرژی و آب و مخابرات و تکنولوژی است.
دعونه تر او ورزی پا اونیکی
شاغل موین مرستیال نظر به ورودی چه فکر کې دي کابینه په ارتباط د نیوی لیست په ارتباط
اول خو عمومي قضاوت باید زما دا وی چې په دغه لیست کې ځینی افراد او اشخاص داسې راغلي دي چې دوی نوی څېره او نوی شخصیتونه دي د هغوینه نه یوازې د افغانستان خلک بلکې د افغانستان پارلمان هم ډیره پیژندګلوي نه لري. دا به په هغه وخت کې روښانه شي چې د دوی طرح پلانونه او هغه کاری تجربه رو خانشی چه دوی آیا پدغه برخو که چه دوی نمول شویدی دوی چمره استعداد لری، کفایت لری، تحصیل لری، تجربه لری او دو چمره مدیریت خواندان دی پاقه وقت که برو خانشی. اما ترکوم از زایه چه نن پولیسی جرگه که پدی بنده بحث و در نقطه دلتا دیر زیاد دو وکیلانو لخوا تر بحث لانده وی یو دا چه بیا هم تقسیمات دلتا د قومونو پنوم بنده د افغانستان د کابینه د احزاب او تنظیمونو ترمنز شویدی او د احزاب او تنظیمونو لخوا اشخاص او افراد دغه پوستونو ته ولسمشر ته ور پیژندل شوی او هغه ولسی جرګې ته معرفي کړی دی. او چې د هغه تر څنګ کچې په تیر لیست کې هم ولسمشر زنی اشخاص او افراد نه پیژندل، زما ته قریم چې په دې لیست کې به هم د خپل مشخصا د دوی نه پیژندګلوي و نه لري، صرف د هغه تنظیمونو او احزاب لخوا ور پیژندل شوی دی د هغوی د خوا د منل دی. بل نقطه چې نن په ولسی جرګی کې تر بحث لاندې و، د ولسی جرګی غړو داسې فکر کوو چې دا لیست نسبت هغه لیسته چې په کوم کیفیت هغه لیست و نه دی، یعنی هغه لیست نسبت دې ته ډیر درونواله لرو د اشخاص و د استعدادونو په لحاظ باندې، د کفایت په لحاظ باندې، د تجربه په اساس باندې. بلې خوا په دې لیست کې هم داسې اشخاص و افراد شته دی چې د معرفي نه وروسته موږ پیدا کړل چې دوی هم تحصیل لري هم تجربه لري، هم د افغانستان په اداراتو کې کار کړی دی، لیکن دغه تعداد اشخاص محدود دي. دا چې د اتلسو وزیرانو نماینده وزیرانو پلیس کې شپږ معرفي شو، په دې شپږ سو کې محدود کشان خی 15 یا شپږ یا و داسې اشخاص او افراد وی چې هغه هم تحصیلات لري هم تجربه لري او هم پیژندګلوي شته. د اساسي قانون دو او یا ماده وی چې باید د تحصیل تجربه او خنوم خواندان و سید کابینه غړي، چې په دې کې یو تعداد محدود کسان راځي د پاتې په ارتباط باندې به پراتون کې ونی کې ولسی جرګه قضاوت وکړي چې آیا په دغه معیارونو دوی سمبال دي او کنه دي. لیکن خا استقبال چې هغه د خوځو موجودیت په دې کابینه کې چې ونده ورته ورکړل شوی ده، چې حتی د امریکا متحده ایالاتو په کابینه کې هم دغه مره برخه خوځو ته نه دا ورکړل شوی.
آقای رفعت، میخواستم از شما در ارتباط به همین نظرتون که شما گفتین که جریانات سیاسی در تعیین یا پیشنهاد کابینه جدید نسبتاً کم رنگ معلوم میشه، اما آقای مرستیال گفتن که برعکس اظهارات شما را داشتن.
منظور این نبود که جریان‌های سنتی نفوذی در کابینه جدید ندارند. منظور این بود که شما اگر از حکومت موقت نگاه کنیم، در حکومت موقت ما شاهد حضور چهره‌های رد اول تنظیم‌ها در حکومت بودیم، بعد در دوره انتقالی یک کمرنگ‌تر شد. در حکومت یا دولت منتخب گذشته باز هم ما شاهد حضور چهره های از تنظیم ها بودیم که به جمله چهره های فعال سیاسی بودن، اما این بار معلوم میشه که رئیس جمهور از متحدان سیاسی داخلیش خواسته است که چهره های کاراتر و دانشی تر را معرفی کنند. همین که میگوییم که چهره‌های تازه چه ناشناخته شده نیستن، پس یک معنایش این هست که اینها تمایل‌های با گروه‌های سیاسی سنتی دارن، حمایت آنها را هم دارن، اما از چهره‌های رهبری و فعالان درجه یک و سیاسی حزبای سنتی نیستن. یعنی کم کم ما دور میشیم.
آیا تیرزل چه ولس وزیران رد شد پدی کار که دوی پشتان داو چه آیا بحرانیانو پدی که لاس ترلود؟
دا سوال دو برخی داری. در یوې خوا ولسی جرګه په دې باندې کله کله متهمیږي چې ولسی جرګې صرف هغه کسانو ته رای ورکړې ده چې فشار په موجود وو، او د بلې خوا داسې مطرح کیږي چې فشار ورباندې موجود وو چې دا ځینې کسانو ته رای ورنکړي. زه په صراحت ویلی شم چې په ولسی جرګې باندې په تیر تصمیم کې علاوه د دې نه چې هیڅ خارجي فشار وجود نه لرو، هیڅ داخلي فشار هم نه د ولس مشر لخوا نه د هیڅ سیاسي جریان نه په افغانستان کې وجود لرو چې باید څه تصمیم ونیسي، هغه تصمیم په خپل د ولسی جرګې فردي د هر شخص فردي تصمیم وو چې نتیجه همغه شو چې ولس وزیران رد او وزیران ترای ورکل شول. نو زه بیا هم په صراحت ویل شم چې هغه تصمیم د افرادو خپل فردي تصمیم وو چې د خپل ارادو په اساس نیول شوی و نه د هیڅ ډول خارجي فشار په اساس.
تصمیم مخکې ویل چې دا نوی چیره ندی پیژندل شوی، تاسی هم نه پیژنئ او ګوري بچ پریونه کی دوی په ولسی جرګه کې خپل پروګرامونه اعلان کیاو یا سوانی تاسی وګوري بیا به دوی په باره کې قضاوت کوي. لدی معلومیږي چې دوی د کار تجربه هم چندان نه لري، نو څه فکر کوي چې دا په کوم معیارونو باندې غوره شوی دی دا کسان؟
په دې لیست کې د دې نه سترګې نه پټوو چې اکثره یې لوړې زده کړې لري، د لیسانس نه تر پی ایچ ډی پورې په مختلفو برخو کې، که څه هم هغه اړونده تخصص ته نه دي معرفي شوي په ځینو اداراتو کې، لیکن د تحصیل او استعدادونو خاوندان دي په کلي صورت ټول تعداد د ښځو په شمول. اما دا چې د دوی په دغه اداراتو کې کار نه دی کړی او هلته د دوی تجربه وجود نلری، دغه به د دوی د هغه طرحو په نتیجه کې ښکاره شي چې د رواني اوونی په جریان کې دی ولسی جرګې ته عراقي. بیا هم زه په دې تاکید کوم چې دا به هم د ولسی جرګې لپاره دا ډیره مشکل وي چې د دوی په 15 دقیقې هغه توضیحاتو کې قضاوت وکړي، او هم به د دوی لپاره ډیره مشکل وي چې هغه ټول اهداف او پالیسۍ په 15 دقیقو کې اراعه کړي او په 40 دقیقو کې سوال نو ځوابونه ووایي. اما بیا هم داسې اشخاص و افراد ولسی جرګه کې شته دي چې د دغه لنډې مودې نه د دوی د راتلونکو کارونو په ارتباط باندې قضاوت شي کولی. زه یې د استعدادونو په اساس او د تحصیل په اساس باندې چې موږ ته معرفي شو سوال نه لرم، اما په همغه معینه برخه کې چې دا معرفي شوي دي، آیا تجربه لري که نه لري، آیا کار شي کولی که نه شي کولی، په راتلونکې اونۍ کې به د دوی توضیحاتونه ترلاسه کړو. اما بیا یې تاکیدوم چې په لیست کې داسې اشخاص و افراد شته دي چې هم د نیک نوم خاوندان دي، هم تحصیل لري، تجربه لري، او پیژندل شوی چیره هم دی، خو بیا هم په خوانه لیست ما ته نسبت دی لیست په هر لحاظ باندې درون ښکاری.
معرفی کابینه که قبلا به ولسی جرګه فرستاده شد، 24 وزیر از جمله 17 وزیر پیشنهادی رد شدن. معرفی این فرست حدود 2 ماه در بر گرفته از طرف رئیس جمهور کرزی، اما این بار همه 16 وزیر پیشنهادی در مدت یک هفته در بر گرفت و رئیس جمهور تانست که فهرست جدید ارائه کنه. آقای رفعت، میخواستم در این ارتباط نظر شما را بشنویم. آیا این امو گفته های بعضی ها را تایید نمیکنه که گفته بودند که رئیس جمهور خواست از ولسی جرگه به خاطر رد آنهایی که نمیخواست در کابینهشان باشه استفاده کنه؟
بدون شک رئیس جمهور از قبل برای هر وزارتخانه چندین نام در اختیار داشت، یعنی گفته میشد که بر روی میز رئیس جمهور شاید بیش از 200-300 تا نام وجود داشته باشه. از این لحاظ دست رئیس جمهور خیلی بسته نبود در انتخاب نامهای جدید. اما در مورد 70% عضوهای کابینه پیشین که رد شد،
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
رسل سب تاسی مخ کول چه په دې نوی لیست کې هم یعنی ونډو په اساس ځینې وزارتونه ورکړی شوي دي، لیکن دلته رویټرز خبری آژانس ته د جنرال دوستم د جنبش یوه ویاند سلیم سایی ویلی دی چې ښاغلی کرزی له دوی سره دوکه کړی ده او په داسې حال کې چې دوی ولکه رایې ښاغلی کرزی ته ورکړی دي، په دې نوی لیست کې د جنبش ونډه په پام کې نه ده نیول شوې. پدې برخې کې ستاسو نظر څه دی؟
دوی که دغه اعلامیه ورکړې وي یا د مطبوعاتي کانفرنس په لړ کې دا خبره کړې وي، لیکن زما هدف یوازې یو مشخص سیاسي جریان یا مشخص حزب یا تنظیم نه دی، اما زما د خبره عمومي وه. دلته د مختلفو سیاسي ګروپونو نه چې هغه په افغانستان کې ځان مطرح بولي، هم د زمونږ د هزاره ورونو لخوا او هم زمنګا د شیعه هرون لخوا چې دلته دی دوی وجود لري، هغه مخصوصیږي. هم د جمعیت اسلامي لخوا دلته زمنګا نومان وزیران شته چې معرفي شوی دي، هم د اسلامي حزب لخوا او هم د وحدت اسلامي لخوا او هم د نورو ګروپونو لخوا دلته معرفي شوی دي. خای د دوی د وینا په اساس باندې د جنبش لخوا په کې څوک نوي، اما د نورو مشخص ګروپونو لخوا سره لدی چې ډیر لوی احزاب په افغانستان کې له نظر غورځول شوی دي، اما مشخص گروپونو لخوا چې د ولسمشر د سره په نږدې اړیکو کې یا د ولسمشر د غوی د فشار لاندې راغلی دی، دلته وجود لري او هغه دغه موږ هیڅ کله سترګې نشو پټولی. تر څنګ یې ځینې منفرد او مستقل افراد هم شته دی چې د مستقلو اشخاصو او افرادو په اساس دوی د خپلو تخصص په اساس باندې او د خپلو استعدادونو په اساس معرفي شوي دي.
مرستل صاحب، یو بل پوښتنه هم له تاسو څخه یو اوریدونکی ویل چې څو وزیران مستحق ول چې باید نوې رد شوي، هغه ولې په کوم اساس ولسی جرګې رد کړل؟ ځینې خلک داسې وایي چې ولسی جرګې به شاید رای په شوري ډول ورکړي وي، ډېر کسان یې داسې ومنل تایید کړل چې دوی په نظر هغه مستحق ول، خو یو شمېر داسې کسان یې نه پېژم چې تصادف له مخې رد کړل په څه اساس یې رد کړل. د دې اوریدونکي پوښتنه هم فکر کوم همدا وه.
زه فکر کوم چې دلته څو مسلې ډېرې مهمې وي. هغه وزیرانو چې د اعتماد رایه ترلاسه کړې ده، دوی په تیرو حکومتونو کې هم افغانانو ته پیژندل شوي اشخاص او څېرې وو، او په پارلمان کې هم پیژندل شوي اشخاص وو، او د دوی کارونه هم محسوس وو په ټولنه کې. ته یې ایوه خوا وه. د هغه تر څنګ د دې نه هم سترګې نه پټوو چې یو کاندید که د جمهوري ریاست لپاره وي او که د پارلمان لپاره وي او که د کابینې د غړیتوب لپاره وي، هغه حق لري چې ځان ته کمپین وکی. نو خای یو تعداد دغه کسانو ډیر مثبت کمپینونه کړی وی، او یو تعداد هغه کسان چې واقعا هغه د دې استعداد لرو، کفایت لرو او مستحق کوچ باید رای اخستې و، خای هغه دغه کمپین ډیر نوی کړی او په ځان باندې متکی وو او باوري وو چې دوی خای تر لاسه کی. زه د ځان له خوا ویلای شم چې زه د زینو افرادو په ارتباط باندې چې دوی رایت نه تر لاسه کړي، زه متأكد چې خای دوی ته رای ترلاسه کی. درېمه خبره دا چې تصمیم په ګروپي شکل باندې نه و چې یو نومان وزیر دی ډیره زیاته رای ترلاسه کی، چون انفرادي و. نو د انفرادي رای په نتیجه کې دا په ټول دنیا کې بيخيږي چې ډیر ښه اشخاص هم کله کله رای نه ترلاسه کوي. اما د یوې مسلې نه زه ډیره په جدي ډول باندې دفاع کوم چې هم د پارلمان د غړو په ارتباط، هم د هغه وزیرانو په ارتباط چې رای ترلاسه کړی ده، ډیر منفي تبلیغ غاتی هغه زه په صغر در دوم چې داسې مسائل نه وو، نه داخلي سیاسي حرکت وو او نه د باندې یو حرکت داسې وجود لرو چې باید نتیجه په همدغه شکل بندي وي. نو دغه ورود پختنې په اساس باندې واقعا هم زه نمونه ناخلم، اما ځینې نومان وزیران موږ لرل چې دوی په خوا هم ښه سابق درلودل او باید یې رای ترلاسه کړی وي، لیکن یا دوی د ځان لپاره زیات کار نه دی کړی او یا دا چې د انفرادي تصمیمونو په نتیجه کې دوی متاسفانه رای ترلاسه نکړه.
په دې لیست کې ځینې داسې وزیران هم شته چې ښاغلی رفعت ورته اشاره وکړه، دا چې پخوا د ښاغلي کرزي په حکومت کې یا په موقت دوره کې یو بل دوره کې، اما اوس بیا معرفي شوي دي. آیا دوی په هغه وخت کې که چېرته دوی تکړه وای نو ولې له کابینې لرې کېدل، او که تکړه نه ول نو اوس ولې معرفي شول؟ دا هم شاید یو پوښتنه وي زموږ د اوریدونکو لپاره. مرسل صاحب، ستاسو نظر څه دی؟
تر اوسه پورې په دغه لیست کې چې شپاړس کسه موږ ته معرفي شوي دي، صرف یو تن د هغه جمله وزیرانو دی چې په تیر حکومت کې نه بلکې د دې حکومت نه وړاندې هلته د افغانستان په کابینه کې وو، او د ځینو ملحوظاتو په اساس باندې د هغه په ایواز باندې بل څوک کابینې ته معرفي شو او هغه رایه ترلاسه کړله چې هغه تر اوسه
فکر کوم یو نه دوه نفر خو حداقل زه په دې لیست کې وینم، شاید هم تر دوه هم زیات وي په موقته دوره کې او انتقالي دوره کې، یعنی په یوې نوې دورې کې ول.
بله، په د افغانستان په تیرو اته کلونو کې کتیری ک ورسره د مجاهدین حکومت را واخلونو تعداد به زیات شي، اما په تیرو اته کلونو کې کرا واخلونو ز فکر کوم چې په دغه لیست کې د یو کس نه زیات نوی څوک.
بله، یو زره رحمت مقبل او امدرس امنه افضلی فکر کوم چې په خوانیو کابینو کې ول.
بله، د دغه میرمن په ارتباط دومره ویلی شم چې هغه د سلب اعتماد په نتیجه کې هم نه ده د پوسټ نه لری شو کړی شوی، بلکې هغه اداره او هغه وزارت لمنځه لاړو، نو دغه ضرورت التنری دل کېدو، نو پس له هغه د موینه په حساب باندې پات شو او وروسته د مشاور وزیر په حساب باندې پات شو، نه د هغه نه ولسی جرګې سلب اعتماد کړی دی او نه د خدای نه خواسته.
ډیره زیاته مننه دې مرستیل صاحب، تاسو قسم ویل چې مخکې دا خبره وکړه چې دا پښتون هم درلوده چې ولس مشر کرځي په کوم معیارونو باندې وزیران ټاکي، په ولسی جرګې کې هم آیا داسې کوم معیار شته کله چې تاسو وکیلان په خپل منځ کې خبرې کوي، کوم معیار لري چې په کوم معیار باندې یو وزیر باید تایید کړي یا رد کړي؟
ما د ولسی جرګې د پاره چون په خپل ولسی جرګه د افغانستان د پارلمان هیوا برخه ده او دا مقننه قوه د افغانستان د دولت ده، ولسی جرګه باید ډیر زیات اعتقاد افغانستان په اساسي قانون باندې وکړي، خصوصا تیر تصمیم چې ونیول شو و هغه کې زیات اعتقاد ولسی جرګې د غړو لخوا د قانون اساسي د دویمې ماده په دوهمه فقره باندې و چلته د وزیر لپاره مشخص ویل شوی دی چې باید لوړ تحصیلات ولري، کاری تجربه ولري او د ښه شهرت خاوندان ووسی. د هغه ترڅنګ د اساسي قانون 15 او یوه ماده وی چې باید د کابینې غړي د اساسي قانون احکام او تعمیل وکي، د افغانستان د حیثیت او د ګټو نه ساتنه وکي، د دولت د مالی وضع تنظیم وکي، عامه نظم ساتل او اداري فساد ورکول، دا ټول هغه مواد دي چې د پدغه اساسي قانون کې د کابینې د غړو لپاره درج شوی دي. اتیایم ماده دغه اساسي قانون حکم کوي چې وزیر باید خپل کار په دوران کې چې وروسته ورته سپارل کیږي یا په هغه کې د شامل دي یا خپلې پایداره کې د پجبنۍ او سیمایز او قومي مذهبي او ګوندي ملحوظاتونه د ګټه وانخلي، نو بنا اندغه هغه مندرجه مواد اساسي قانون دي چې د یو وزیر په ارتباط باندې په دغه قانون کې راغلي دي. نو داسې هم فکر بای خلک داسې فکر ونه کی چې اکثریت یا ډیرې د ولسی جرګې دغه مواد په نظر کې نه نیسي. زه فکر کوم چې دا زمونږ لپاره هغه بنیاد او اتکا د وزیر لپاره د رای ورکونو معیارونه دي چې په هغه اساس باندې باید وشي، که کم د دې بریالي کیږي او که زیات بریالي کیږي، نو موږ باید خپل ټولې ملي منافع د هر ډول حزبي سیاسي منافعونه برتري وګڼو، او که دا کاندید وزیر په هغه معیارونو باندې سل په سلو کې برابر نه وو، تر یوې اندازې هم که وی کم بوده او کاستی وجود لري، ډیر زیات په هغه ته د انتقاد ګوتونه نیسی.
بله، تشکر از شما آقای مرسیال. شما بسیار معیارهای خوب را یادآور شدین که بر اساس از او و همچنان آرزو دارین که اعضای ولسی جرگه بر اساس از او رای بتن. از آقای رفعت میپرسیم که شما در دورهای گذشته دیدین و جریانات سیاسی را بررسی کردین و همچنان رای دادن به وزرای پیشنهادی را دنبال کردین، چی فکر میکنین یمی معیارا و اصول را که آقای مرسیال یادآور شدن اعضای ولسی جرگه تا چه حد امی معایر را در نظر گرفتن؟
هرچند نمایندگان پارلمان تاکید دارند بر روی یک سلسله معیارهای شناخته شده مثل تخصص و تعهد و تقوا و اینها، اما دیده میشه در زمان تصمیم گیری خیلی نمیتونند که جانب معیارها را بگیرند. جو قومی و سیاسی همچنان جو حاکم در تصمیم گیری ها هست. دلیل های هم که میخوایم برشمارم که هنوز جو و پارلمان یک مقدار جو و قومی هست این هست که مدت ها پیش طرح قانون تحصیلات عالی و طرح قانون انتخابات افغانستان صرفاً به خاطر گرایش های قومی از تصویب باز ماند و عملاً شکاف عمیقی را در درون پارلمان از لحاظ قومی ایجاد کرد که خب این میرسانه که در تصمیم گیری ها بیشتر جو و قومی حاکم است. مسئله دوم این است که گروه های سیاسی که در پارلمان حضوری دارند هنوز گروه های سیاسی سراسری یا ملی نیستند، گروه های هستند که بیشتر قومی هستند. خب تصمیم گیری های گروه های سیاسی که بیشتر مبنای قومی دارند هم قومی خواهد بود. مسئله سومی که مانع از این میشه که یا یک مقدار تضعیف میکنه ایره که اکثریت پارلمان اگر بنای کار را بر انتخاب اصلا هم بگذارن، با چیزی که این روند را کند میکنه این هست که اگر در نظر بگیریم که اکثریت نمایندگان پارلمان گرایش های قومی و سیاسی اینا را هم نداشته باشند، حداقل یک پنجم از اعضای پارلمان اگر تحت تاثیر چنین گرایش هایی باشند، خب این رقم درست شیره می سازه، یعنی یک پنجم نمایندگان پارلمان هم بیش از 45 نفر بشن. وقتی 45 نفر هم در پارلمان بنای کار بر مسئله های قومی و سمتی و زبانی و این چیزها بگذاره، قطعا بر روی برنده شدن نامزدها تاثیر منفی جدی بر جای میگذاره. از این لحاظ خیلی خوشبینانه خواهد بود اگر بگوین که پارلمان اکثریت مؤثر آن جدای از گرایش های قومی و سیاسی اینها عمل میکنه. و یک نکته دیگر هم اضافه کنیم که حالا فرض کنیم که نه گرایش های قومی و زبانی و سیاسی مطرح بود نه سلیقه های دیگر، حالا همه پارلمان میخواهند که بنای کار را صرف نظر از آنچه من عرض کردم بر انتخاب احسن بگذارن، اما چیزی که باز مشکل ایجاد میکنه برای پارلمان این است که در مجموع سطح دانش پارلمان حد اوسط سواد چون پایین است، اینها را یک مقدار مانع از این میشه که بتانند در تشخیص شایستگان کار درستی از پیش برن. یعنی یک این هست که یک پارلمان میخواه که چهره‌های عامل برنده بشن، یک این است که آیا بر روی هم چون این پارلمان قادر به تشخیص چهره‌های عامل و شایسته هست یا نه، این هم مشکل دیگری است که در کار پارلمان وجود دارد. البته این مسئله آخری را که عرض کردم با احترام به نمایندگان پارلمان هست، خب شمار زیادی از اعضای پارلمان از سطح دانش سیاسی و تخصص و سواد بلند برابر هستند، اما باز ممکن شده نمیتونه که در کنار آنها یک شمار هم چشمگیر هست که حد اوسط سوادشان خیلی پایین هست.
بله، تشکر از شما. دکتر احمد مهجور استاد جامعه شناسی سیاسی در پانتون روان فرانسه را هم در خط تلفن از فرانسه با خود داریم. دکتر صاحب مهجور، شما را خوش آمدید میگیم به برنامه ما، و قسمه که شما در جریان هستین، امروز رئیس جمهور افغانستان 16 تن از اعضای کابینه جدید خود به هدف گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه افغانستان معرفی کرد و پیش از این در فهرست قبلی از جمله 24 وزیر پیشنهادی صرفاً 7 وزیر تانست که رأی اعتماد بره و 17 وزیر دیگه رد صلاحیت شد. شما همی تصمیم پارلمان افغانستان ولسی جرگه افغانستان چطور بررسی میکنین؟
به نظر ما که از کابینه اول آقای کرزی که دیدیم، ما خودم شخصا به مصاحبه خود با رادیوی فرانسوی نیز این مسئله را گفتم، ما فکر نمیکنم که لیست اصلی آقای کرزی باشه، به خاطر از اینکه او سیاست کلی که فیران آقای کرزی دنبال میکند در بر اساس مصالح ملی و دیالوگ بین الافغانی خواستن میانه گروه های مختلف خصوص طالبا، کابینه نمیتونه پاسخگوی این سیاست کلی باشه. بنان اول ملاحظه مثلا دومی، به خاطر که کابینه از گروه های کوچکی که نفوذشان در سطح قدرت سیاسی نظامی افغانستان ضعیف بود یکی، و دومی که بعضی گرایشات گروه های بود که سابقه نه چندان خوب در درگیری ها و مشکلات افغانستان در دهه سال 92-96 نیز داشتن و قبل از اون نیز داشتن، اینا باعث میشد که آدم سر اون لیست چندان اعتماد نکنه. مگر امروز با آن هم ما انتظار داشتیم یک کابینه که باشه که بتانه افغانستان به طرف آینده بکشانه. مگر متاسفانه بان هم ما در سخنهای آقای خلیلی معاون رئیس جمهوری دو اصل مطرح کردن که شایستگی و مشارکت ملی. خب هر صورت متاسفانه مشارکت ملی معنی چمی میشه باز هم تقسیم قدرت میان گروه های قومی زبانی یا مذهبی. ما روی مسئله شایستگی که کمی دقت بکنیم به این معنی نیست که کسی 20 سال یا 15 سال پیش ماستری یا دکترای خود در رشته داشته باشه، باید گویا وزیر مدیریت لازم و ابتکار عمل را به خصوص در عرصه بیوروکراسی که مستقیت و مشروعیت یک دولت را به اثبات میرسانه باید تیره به اثبات برسانه باستاب بده. هر وزیر باید یک تیم کاری نیاز داره، تنها یک وزیر به ذات خودش هیچ کار کرده نمیتونه در یک دولت در یک وزارت خود، تا که زمانی که یک تیم مجرب و متعهد به استراتژی امو وزارت امو دولت، این ممکن نیست که دستاورد در آینده داشته باشه. ولی کابینه نشان میده که ما هنوز هم رای حل سنتی را به یک اداره و یک نهاد مدرن چون دولت جستجو میکنیم. اگر جامعه سنتی است اما دولت خود یک پدیده مدرن است،
بله،
در بستر مدرنیته ظهور نموده، پس ما نمیتونیم یک نهاد مدرن با فرمولای قبایلی و سنتی کامیاب موفق بسازیم. اگر ما میخواییم امتیاز بتیم به گروه های قومی و سنتی، باید حالی دیگه نهادها چارچوب های دیگه بر امتیازات از اونها آدم پیش بینی بکنه. مگر خود ما باید کوشش شود که تا دولت مستقیت خود و مشروعیت خود با اهداف استراتژی که برش تعیین میشه به شکل دیگری بتونه به دست بیاره.
بله، تشکر استاد مننه. مرسیال صاحب، که چرت بیا هم بولسی جرگی ډیر وزیران رات کل، څه فکر کوي په هیواد کې به یو سیاسی بحران رامنځته نشي؟
زه فکر کوم چې بیا هم ولسی جرګه باید په ډیر دقیق ډول باندې هم د کانفرنس د لندن د کانفرنس د راتک په ارتباط چې د جنوري په 18 باندې دایریږي دا مسله په نظر کې ونیول شي او داسې یو کار ونه شي چې دغه کابینه اکثریت رد شي. لیکن زید دې طرفدار یم چې باید د هغه استعدادونو په اساس باندې او د تجربه په اساس باندې او د دوی د خشورت په اساس باندې ولسی جرګه نوماند وزیرانو ته رای ورکړي. کچېره احیانا یو تعداد دوی رد شي، دا طبیعي خبره ده، خای یو تعداد رد شي، دا د دې معنا نه لري چې نظام کې به خلا راشي. د ولسمشر کډ یار لس یا څوار لس وزارت هم وی ده کولای شي چې د نورو وزارتونو لپاره سرپرست وزیران.
البته وسم د سویل کې مرستل صاحب چې وای د دولت په کارونو کې ډیر خندونه رامنځته شوی، موږ په دې برخه کې هم راپور درلود.
دا واقعیت دی چې نه یوازې د هغه وخت نه چې د کابینې مسله را مطرح شوې ده، بلکې د جمهوری ریاست د انتخاباتونه او د ولسمشر د تعینیدو د وخت نه چې هغه ستونزې وجود لري، د هغه وخت تر اوسه پورې د دولت په چارو کې ډېرې ستونزې وجود لري. سرپرست وزیران تر زیات اندازې صلاحیت نه لري، دا ستونزې وجود لري. اما که موږ یو خواته دا وایو چې خیر دی، هر څه چې دی باید ټولو ته رای ورکړ شي، دې لپاره چې دا ستونزې رامنځته نه شي، دا با هم د انصاف نه لري نه وینو. زه فکر کوم چې باید هم راتلونکي سیاسي مشکل د افغانستان د اوسنۍ امنیتی وضع په ارتباط باندې په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه په لندن کې دغه کانفرنس دایري او افغانستان حکومت خپل هغه غوښتنې ورته وړاندې کوي او د راتلونکو 15 کلونو لپاره موږ خپل پلان ورته د حکومت چارواکي ورته پلان وړاندې کوي، دا ټول ستونزې باید په نظر کې ونیسو چې هم نه داسې نشي چې منګه د تیر پشان باندې زیات غړي رات کو، او هم داسې نشي چې د کانفرنس په خاطر باید ټول بریالي شي. تر زیات اندازې باید هم د افغانستان سیاسي ستونز او امنیتی مشکل او هغه مشکل چې په اداراتو کې هم دا اوس موجود دی چې کارونه ډېر وروسته پاتې دي، او د هغه ترڅنګ د دغه وزیرانو کفایت هم پر نظر کې ونیول شي چې کډی کمبودی په کې نیوي کې دي شي چې هغه ډېر زیات جدی په هغه باندې بحث ونی شي. د دوی استعداد او کفایت په اساس باندې منګه دغه د دولت د دغه ګاړه او دغه څرخ په دوران باندې راولم.
بله، همچنان صدر اعظم بریتانیا گفته که هدف از کنفرانس لندن این است تا موضوع انتقال مسئولیت های بیشتر به یک حکومت جدید با کفایت در این کنفرانس البته بحث شود. رفعت صاحب، میخواستیم که نظر شما را هم در ارتباط بشنویم که به تعویق افتادن و به درازا کشیدن تشکیل حکومت آقای کرزی تا چه حد میتونه که در ارتباط به خود همی مشروعیت سیاسی حکومت تاثیرگذار باشه، چی در سطح بین المللی یا محلی یا در خود داخل افغانستان؟
به صورت طبیعی وقتی هیئت افغانستان در کنفرانس لندن شرکت میکنه، اگر حکومت افغانستان ترکیب کاملی نداشته باشه، ضعیفتر ظاهر خواهد شد و یک آسیب سیاسی هست، و به ویژه که در کنفرانس لندن بحثای بسیار مهمی مطرح میشه که اگر همه اعضای حکومت اعضایی که لازم دارن شرکت کنن حضور داشته باشن، برای آینده کاری افغانستان در سطح وزارتخانه‌هایشان بسیار با اهمیت است. اما از این طرف دیگر هم دقت داشته باشیم که این که کابینه جدید معرفی شده است، تازه بودن حتما به معنای خوب بودن هم نیست. حالا در مجموع این کابینه شاید بشه گفت کابینه بهتری است، اما هنوزم در درون کابینه اگر موردی نگاه بکنین، خب با چرای ضعیفی مواجه میشه. اگر پارلمان در دادن رأی مسئولانه حرکت کنه و بیشتر تلاش کنه که شایستگان بشناسه و بر ضعیفا رأی رد بده، این برای افغانستان بهتر از این هست که به خاطر مسئله کنفرانس لندن یا هر دلیل دیگر به صورت شتاب‌آمیز به همه این نامزد وزیران رأی داده شود و بعد تا طی 5 سال آینده افغانستان هزینه ضعف‌های وزیر ضعیف را بپردازه. بنابراین انتظار از رئیس جمهور از اول بیشتر همین بود که کابینه کاراتر را معرفی کند که کار را آسان کند، که هم زود به تصویب به تایید پارلمان برسه، هم زود کارشان شروع کنه. حالا اگر پارلمان تشخیص کنه که چرای ضعیف هستند رد کند، بهتر از این است که به خاطر کنفرانس لندن تایید کند.
بله، ډیر زیات مننه قدرمن اردن کو تاسې زموږ ځخل آزادی رادیو څخه خبري دا ترشنه اسمان لاندې پروگرام دی. ډاکټر صاحب محجور، فعلاً په افغانستان کې یو انتقاد دا کیږي چې شاغلی کرزی ځینې وزارتونه خپلو ائتلافیونو ته ورکړي دي. تاسې چې په فرانسه کې اوسئ، نه یوازې فرانسه بلکې ټوله غربي نړۍ کې حکومتونه په ائتلاف په نتیجه کې جوړیږي، هر چا چې له چا سره ائتلاف کړی هغه یو سهم لري. هلته انتقاد نه کیږي، لیکن په افغانستان کې ولې په دې شي باندې انتقاد کیږي؟
در کشورهای غربی گروه های سیاسی که با هم ائتلاف میکنن اهداف و استراتژی درستی را که تحلیزی میکنن و بر اساس کار میکنن و در جریان انتخابات به روی از اون موضوع کمپین انتخاباتی میکنن و بعد از اون روی امو هدف دوار اولی که اینجا گروه های سیاسی همیشه احزاب سیاسی هست. متاسفانه در افغانستان ما تا هنوز حزب سیاسی که با یک برنامه اهداف درست مشخص داشته باشه بر اساس منافع ملی هنوز وجود نه. و بعد از اینکه در داخل دولت ائتلافی شد، در اینجا در کشور اروپایی کادرهای بسیار ورزیدی وجود دارد که نمی‌تونه جریانات مختلف سر از اشخاصی که نامزد یا پست انتخابات میشه انتخاب یا پست یک وزارت میشه ببخشید او را روی شرمگاه صلاحیت یا استعداد یا توانایی از رو انتقاد بیشتر بگیره. سومی که مسئله خود نظام و دولت است، در اینجا یک سیستم و نظام مستحکم و موجود است و در این نظام هر کسی که بیاید در اکثر کشورها فقط وزیر با چند نفر محدود از کابینه، خود وزیر که رئیس دفترش میشه، 3-4 تا مشاورش میشه تغییر میکنه، رؤسای وزارت ها همه باقی اون نظام و اهداف و برنامه‌ای که وزارت داره پالیسی کلی دولت ها را یکی پی دیگه تعقیب میکنه، کدام مشکل بزرگ ایجاد نمیشه. دولت با مخاطره است که ما میگیم که در رأس هر مثلا در فرانسه ما یک وزیر خانم است، یک بار وزیر دفاع بود، روز دیگه وزیر عدلیه، روز دیگه وزیر داخله شد. ولی هیچ فرق نمی کنه که در این تخصص داره یا نداره، به خاطر یک نظام بسیار کارا و موفق در کشور وجود داره که همون پالیسی و سیاست کلی را پیش میبره. اما بر مثلا ائتلافات بمو اساس است که اینا در داخل پارلمان هم پیش از اینکه مسئله رأی اعتماد مطرح شد، در داخل پارلمان اعضای مختلف خود را دارن که زمانی که کسی را معرفی میکنن بدون مشکل، بسیار نادر است که بتونن در مرحله اول به این تعداد وزرا را رأی اعتماد کسب نکنن.
بله، تشکر دکتر صاحب، مجبور از شما. همچنان یکی از شنونده های ما تماس گرفت، گفت که یکی از وزیرها را نام گرفتن که نتونستن در هفته قبل رأی اعتماد به دست بیارن، و به نظر شنونده ما این وزیر یعنی دارای شایستگی لازم بود در وزارت نامزد رأی اعتماد به دست بیاره. اما مرسیال صاحب گفتن که البته اینا نتونستن که به حد کافی کمپاین کنن برای خود و تا اینکه نظر وکلا را جلب کنن. در این ارتباط میخواستم که نظر میمونای ما را بشنویم که اینا چه فکر میکنن.
بله، ما دام ویل که چرت دسیوی چه یا وزیر مکلفی چه لیده لپاره چه لو ولسی جرگی چه خده اعتماد رای ترلاسه کرد، دی با مجبوری چه خپل انرژی طول پدی مصرف که چه وکیلان خوشحاله که یعنی دی پا زیده دی چه دا طول توجه و تمرکز خپل کار تا واروی، هغه به خپل انرژي او تمرکز به ټوله دی تی وی چې وکیلان خوشاله شي. دا سیستم په خپل تر څه حد
په در ادامه کار خود هم بازم به این مشکل شاید بر بخوره، قسمه که شما گفتین او متوجه از باشه که
سلب اعتماد نشه،
بله که هزار نشه، استهزار نشه و سلب اعتماد نشه. رفعت صاحب، اگر شما نخست در ارتباط نظرتان رو بدین، باز نظر مرسیال صاحب میشنوید.
یک مشکلی که در کار نامزد وزیران وجود دارد این هست که از فرصتی که نامزد وزیران در اختیار دارند برای ارائه برنامه‌های کاریشان در برخورد با مخاطب یا نمایندگان پارلمان گرفتار دشواری‌های هستند، به این معنا که بیشتر اعضای پارلمان خیلی متوجه برنامه‌های نامزد وزیران نیستند. حتی در همین دوره پیشتر دیده شد که شمار از نمایندگان پارلمان پرسش‌های را مطرح می‌کنند، اما وقتی وزیر به پاسخ می‌پردازد دیگر آن پرسش کننده تالار را ترک کرده است. یعنی بیشتر پرسش برای پرسش بوده است تا پرسش برای دریافت توانایی یا برنامه‌های وزیر. بنابراین این خودش یک فرصت کمپاین برای نامزد وزیر هست، اما اکثر پارلمانی ها توجه نمی کنند. یعنی به جای اینکه برنامه گرا باشند، چهره گرا هستند. یک مشکل. بخش دیگر این هست که بعضی از نامزد وزیران در دوره گذشته به وزارت های معرفی شده بودند که در طی 4 تا 5 سال یا 3 سال گذشته به همان وزارت کار کرده بودند. حالا پشتوانه کاری خود آنها میتونست به سادگی برای نمایندگان پارلمان یک زمینی باشد که تشخیص کنند که آیا آن نامزد وزیر شایسته ادامه کار هست یا نیست. اما میماند بحث کمپاین هم یک از لازمهای دموکراسی هست، عیب نیست. یعنی نامزد وزیران به هر وسیلی میشه که با نمایندگان پارلمان وارد تماس شوند. اما بس این است که آیا از کمپاین مشروع استفاده میشه یا از شیوه های نامشروع برای جلب توجه نمایندگان، این مهم است. مثلا اگر بویژه نامزد وزیرانی که ناشناخته تر هستند برای عضوهای پارلمان و سابقه کاری در آن وزارتخانه هم نداشته باشند مثل دوره گذشته، اینها نیاز دارند که برای این که نمایندگان پارلمان اینها رو بیشتر بشناسند، با اینها وارد گفتگو بشن، برنامه‌های خود بیشتر تشریح کنند. این امر پسندیده است. اما اگر نامزد وزیران در تماس با پارلمانیان بخوان با توسل به روش‌های نادرست مثل تطمیع و فریب و اینها استفاده کنند، خب این یک امر نادرستی هست که متاسفانه به علت ضعف فرهنگ سیاسی افغانستان همیشه در رقابت‌های سیاسی، چی در ریاست جمهوری، بله، چی در پارلمانی، چی در شورای ولایتی و چی هم به هر حال در سطح پارلمان، یک مقدار این ضعف وجود دارد که کسی که نامزد میشه سعی میکنه که از روشایی که چندان مشروع نمیباشه گاه استفاده میکنه. بنابراین این نادرست است، اما کمپاین مشروع از لازمهای دموکراسی است.
اما په افغانستان که نه انتخابات په گوندی بنیادی او نه ولسی جرګه په دې بنیاد رامنځته شوې ده، نه غړي په دې اساس رامنځته شوې دي. نو طبعا وزیر به مجبورې چې د وکیلانو غوښتنې ومني. مخکې هم ډېرو کنې ځینو وزیرانو دا شکایت کړی دی چې وایي هره ورځ ډله ډله وکیلان مې په دفتر کې وي، وایي چې فلانی سړی مقرر کړه او فلانی چیرته مقرر کړه.
خصوصا وکلایی که یک فراکسیون در داخل پارلمان رهبری میکنه یا به حساب و یک گروه به حساب یک گروه از وکلا رهبری میکنه، میرن نزد یک وزیر و از او میخواین خب بعض کس را در یک جای تعیین کنه، یک هر خواست که دارن اونا البته ایره مطرح میکنن و در مقابل اگر وزیر جواب منفی میده بهتر در پارلمان با
غیرت سزا ورکوی. مرسیل سب تاسی بری برخی که سوایست
زه د استاد رفعت دغه ټول خبرې په دې مورد کې تاییدوم. دغه تر څنګ زما هدف چې ما د وخت ویل چې کمپاین نه دی کړی، هدف زما هغه مشروع کمپاین دی چې دی باید د خپل کاري پلان په ارتباط باندې وکیلان دی ته آماده کړي وي چې باید هغوی دوی منلي وي چې د وزیر موږ ته کار شي کولی. د رفعت صاحب یو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه، ځینو وکیلانو متاسفانه په جریان کې چې ما خپل لیدلو سوال به مطرح کو او ځکه چې پروگرام لایف او په دې مناطقو کې خلکو لیدو، لیکن بیرته هغه جواب اوریدو ته د وزیر هم کینه ناستلو چې هغه اوریدلی وی چې خه جواب دی او کنه. دوهمه ستونزه چلته وجود لرو، زه فکر کوم چې هیڅ وزیر د پښتنو په ارتباط کې رد جواب ورنکو. د مثال په ډول که چا پښتنه کړی دا چې زما په ولایت کې اوایي میدان ته ضرورت دی ولته باید وجود ولري، وزیر په دې ارتباط چې جواب ورکړي چې زه به خپل کاري پلان که وګورم چې کله وزیر شوم چې زه وته پیسې لرم کنه لرم، دا زما د اوله پوله اولویتونو کې راضی کنه راضی، آیا زما په انکشافي بودیجه کې نړیوالو ټولنو ماته دا وند راکړې ده کنه ده راکړې، نو کچېره دغه شیان وو نو زه به دغه میدان هوایي ستا په ولایت کې تر نظر لاندې ونیسم. اما وزیر متاسفانه په مقابل کې ویل دي چې او کچېره زه وزیر شوم دا به په زما په اولویتونو کې وي او زه به دا کار وکم. که دغه سي روختون وو که مکتب وو که پول وو که سړک که برق و طول مسائل پا دغه ډول باندې مطرح شول، نو د یوې خوا دغه پوښتنې د رای اعتماد پوښتنې نه وي چې د وکیلانو لخوا مطرح شولې، صرف اغزمونږ په اصطلاح باندې د ځانونو مطرح کول و چې په ټلویزیونونو کې خلک وګوري تر یوې اندازې، ټول نه البته، یو تعداد وکیلان زمونږ داسې وو. او وزیر صاحبانو هم متاسفانه د دغه فرصت نه دا استفاده ونه کړله چې هغه قناعت بخون کې ځواب ورکړي چې د لپاره پخپله هغه ځواب پخپله کمپین
کله چې تاسو پخپله وایي چې یو شمېر وکیلانو ته تاسو پخپل وای چې یو شمیر وکیلانو ته مهمه نه و چې دوی ته وزیر صاحب څه جواب ورکوي، بلکې دوی ته دا مهمه و چې سوال وکړي. نو په داسې حالت کې به
بله دا یو
رائے هم داسې هوایی رائے وي.
زه فکر کوم چې وو هغه کسانو چې دغه د وزیر خبرو ته ارزښت نه دی ورکړی، جواب ته ارزښت نه دی ورکړی او خپل پوښتنه یې کړی ده او د تالار نه وتلی دي د هغه رایه هم دغسې و چې د هغې رایه په نتیجه کې ځینې هغه وزیران چې باید کامیاب شوي وي ناکام شول.
ډېره زیاته مننه رفعت صاحب، له تاسو څخه، له مرسیال صاحب څخه، همدغه راز له ډاکټر صاحب مهجور څخه چې زموږ بلنې ومنله او زموږ او قدرمن اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه وویل.
بله از شما تشکر میکنیم، همچنان از شنونده عزیز رادیو آزادی که تا این لحظه ما را همراهی کردن.
خیلی خف و چوب، خیلی بی خبر،
خیلی بی خبر،
یار نازنین آمده سفر،
آمده سفر،
یار نازنین آمده سفر،
آمده سفر،
چای و چلمه بیاره، دف و درمه بیاره، با او غزل می سازو، یالا قلمه بیاره، یالا قلمه بیاره. خف و چوب خیلی بی خبر،
خیلی بی خبر.
یار نازنین آمد از سفر،
آمد از سفر.
چای و چلمه بیار